دوستانو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجملان هر کله کوم د دې خبری مجلې د سر موضوع دا چې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وی تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې د راکټي بریدونو په اړه بشپړ معلومات له خلکو سره شریک کړي. نور ریپورتونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خاص استازی وټاکي. د فرانسې پولیس وایي یو وطن په پاریس کې دوه تنه په چاقو وژلې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو او چین نن پنجشنبه پر یو بل نوره تعرفه زیاته کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د ښاغلي خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دوه امریکایي چارواکو چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکړي. په خپل خلیلزاد په دې اړه آزادی رادیو او اسوشیټډ پریس ته لڅ ویلو ډاډه وکړه. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوری غوښتونکو ګوند د بهرني سیاست د داخلي کړي یو مهم کدر ګڼل کیږي، په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ترامپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هم د هغه پر مارلو غور کړی و. د بغلان د نهري نور سوالي جنايي مدير ته دولت د وسلوالو مخالفانو په یو غلچکی حمله کې وژل شوې ده. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادي رادیو ته وویل د نهري جنايي مدير په خپل موټر کې له کندوز څخه پلوخمري ته روان و چې د مرکزی بغلان په ساحه کې پرې برید وشو. د مظلومیار په وینا په دې پیښه کې د نهري له جنايي مدير سره په موټر کې دوه تنه نور سپاره کسان ژوبل شوي دي. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په که د افغانستان د حکومت د اوربند اعلان ته مثبت جواب نه دی ویلی. په تیرو دوو ورځو کې د حملو او جګړو راپورونه نه دی ورکړی شوي. د خوست یو شمېر شهریانو د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د امنیتي وضعیت شوالی او د پارکونو جوړېدو د دوی اخترونه ښه کړي دي. دوی په خوست کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل
نوم می نظیف الله مفتون دی د خوست ولایت اوسیدونکی. ماشاءالله د نورو کلونو په نسبت په خوست ولایت کې دغه اختر بیل خوند او رنگ لري. په خو به دغه اختر درې ورځې منځل کېده، خو اوس یو اختر لبل نه خیستوي بل نه خیستوي اختر تر ډیرو ورځو پورې منځي.
خوست په نسبي ډول آرام ولایت دی، او د دې لپاره چې ډیری اوسیدونکي په عربي هیوادونو کې کار کوي اقتصادي وضعیت هم په نسبي ډول ښه دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شلو ورځ سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقو لومړۍ په شپړس او پرون دوهمه په یو اتیا منډو وګټله. په بیټنګ کې حضرت الله زازی او په باولنګ کې راشد خان او مجیب الرحمن ښه وځلېدل. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او آیرلند لوبډلې سبا په درېیمه شلو ورځ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې پولیس وایي یو وطن په پاریس کې دوه تنه په چاقو وژلي او بلې ټپي کړی دی. داعش یا د اسلامي دولت سختریزي ډلې د دې برید چې نن د پاریس په لویدیځ کې په تراپیس مینه کې وشو مسؤلیت منلی دی. پولیس وایي چې حمله کوونکی په ډزو ویشتی دی. دا پیښه څو ساعته وروسته له دې وشو چې د داعش مشر ابوبکر بغدادي ته منسوب صوتي پیغام خپور شو. بغدادي خپل پلویان هڅولي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. بغدادي ته دا منسوب 450 تخیی پیغام په یو کال کې د نوموړې لومړنی صوتي پیغام دی. د بغدادي دا پیغام د دې سختریزې ډلې د رسنیو څانګې الفاروق فاونډیشن د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او چین نن پنجشنبه پر یو بل نوره تعارفه زیاته کړه او د چین د ټکنالوژۍ د پالیسۍ پر سر سوداګري لانجه یې نوره هم پراخه کړه. د چین پر تجارتي مالونو د امریکا له لورې د تعارفې 15% زیاتوالی چې پخوا اعلان شوې وه په داسې حال کې عملي شوه چې د دو هیوادونو استازي د سوداګري اختلافاتو په اړه په واشنګټن کې پر خبرو بوختي. تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د یو بل پر خلاف نوي تعرفه 14 میلیارد ډالرو ته رسیږي. امریکایي چارواکي وایي هکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د رای ورکوونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي خو مخه یې ونیول شوه. دا هڅه دوه کاله وروسته له دې وشوه چې پر روسي ایجنټانو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د دې کمیټې د ایمیلونو د حک کولو او افشا کولو تور پوري شو. او د مولداوا ولسمشر وایي د دغه هیواد لومړۍ ستونزه فساد یا بې وزلي نه ده بلکې د نفوسو کمیده ده. ولسمشر ایګور دودان ازادي راډیو ته وویل موږ د خپل نفوس په درو کې یوه برخه له لاسه ورکړې، نو د نفوس کمیده لومړۍ درجه ستونزه ده چې موږ اوس ورسره مخامخ یو. د مولداویا د وروستۍ سرشمېرنې له مخې د پخواني شوروي اتحاد د دې جمهوریت نفوس په 2014 میلادي کال 3 میلیونه و، خو بېلابېل اټکلونه اوس ښیي چې له دې هیواد څخه له 1 میلیون تنو نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په یو شمېر سیمو د راکټي بریدونو په اړه بشپړ معلومات له خلکو سره شریک کړي. په دې اړه نن په کابل کې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک څرګندونې کړې دي. په همدې موضوع باندې د امنیتي چارو له کارپوه خان تدبیر سره مرکام لرو چې وایي وظیفوي تداخل او د دندو ناسم ویش د تروریستي پیښو د مخنیوي په برخه کې هم داستونزې دي. ایا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان کولای شي چې خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالت تر وباسي چې څو کلونو کې ورسره مخامخ دی؟ په دې موضوع هم ریپورت لرو. په خوست کې مو د اختر له رنگ نه خبره وو که وختو ځین نور ریپورتونه هم در سره شریکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د اختر په لومړۍ ورځ د کابل د ښار په یو شمېر سیمو د راکټي بریدونو په اړه بشپړ معلومات له خلکو سره شریک کړي. وایس احمد برمک د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرونو او نورو مسؤلینو سره په غونډه کې وویل هغه کسانو چې د دې پیښې په مخنیوي کې ناغېړي کړي قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د کابل ښار د لومړۍ حوزې امیر او یو شمېر نورو مسؤلینو ومنله چې د دغې پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي. واصل وصال په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د کابل ښار یو شمېر امنیتي مسؤلین د اختر په لومړۍ ورځ دغه ښار په یو شمېر سیمو د راکټي حملو په مخنیوي کې په بې کفایتۍ تورن کړل. وایس احمد برمک د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د امنیتي اوسو د امیرینو او نورو مسؤلینو سره په ناسته کې په ټینګار سره وویل هغو کسانو چې د دغې پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی مجازات بشي. دی وایي تاسو ما ته او امنیتي مرستیال ته ځواب ووایئ چې یو شپه وړاندې تاسو د لومړۍ امنیتي اوسې اړوند سیمه کې سکری او سه امنیتی تدابیر مونیولی وو. تاسو نه زه جواب غواړم هغو کسانو چې د دغه پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی او خپل کار یې په سمه توګه سرته نه رسولی باید مجازات شي. دا په داسې حال کې ده چې د اختر په لومړۍ ورځ څو تنه بریدګر لومړی امنیتي او زی اړوند د کابل عیدګاه جومات شاته په یو سرای کې ځای پزه شوي وو او له هغه ځایه یې په ولسمشرۍ ماڼۍ او دفاع وزارت څو راکټونه وتوغول او له امنیتي ځواکونو سره یې شاوخوا 3 ساعته وسلوله خطا هم وکړه. بلخوا له دغه برید وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په ارګ ماڼۍ کې د امنیتي او دفاعي سکتور ناسته کې ښاغلي غنی ټینګار وکړ چې خلک حساب ورکوونکی حکومت غواړي او امنیتي او دفاعي سکتور باید د دې پیښې په اړه ولس ته د قناعت وړ ځواب ورکړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په نننۍ ناسته کې د کابل ښار یو شمېر امنیتي مسؤلین په بې کفایتۍ تورن کړل، خو د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال صادق مرادی وویل چې دوی د اختر په ورځو کې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي تدابیر نیولي وو او خپله دنده یې په سمه توګه ترسره کړې ده. دی وایي موږ هیڅ ډول ناخېړي نه ده کړې او چمتو یو چې د قانون له مخې مسؤلینو ته ځواب ووایو. راځئ زموږ خبرې واورئ. که ستونزه موږ کې وي له دندې مو لرې کړئ، او که ستونزه د قومندان وینو هغه لرې کړئ. خو له بده مرغه هیڅ چا زموږ غږ نه دی اورېدلی. زه وزیر صاحب بې کفایته نه یم، خو بلخوا بیا د کابل ښار د لومړی امنیتي او سیاسي امیر رحیم غرنی ومنله چې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي. دی وایي زه د لومړی حوزې د امیر په توګه خپل ضعف او کمزوري منم، او له څېړنو وروسته چې د کورنیو چارو وزارت رهبري او په ځانګړې توګه وزیر صاحب کوم څه چې لازم ویني د قانون سره سم ماته د منلو دي. په ورته وخت کې د دې حوزې د کشف امیر بیا وویل چې د لومړی حوزې اړوند سیمو کې امنیتي تدابیر په سمه توګه نه نیول شوي، نو ځکه بریدګر وتوانېدل چې له دغې تشې نه په استفادې سره خپل هدف ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان امنیتي مسؤلینو د اختر په ورځو کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبره کړې وه، خو یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي چې د دوی پلانونه یوازې د کاغذ پر مخ وي او په عملي کولو کې دوی تل پاتې راغلي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وظیفوي تداخل او د دندو ناسم ویش د ترهګریزو پیښو د مخنیوي په برخه کې عمده ستونزې بولي. محمد واصل وسال د امنیتي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې افغان امنیتي او استخباراتي بنسټونه د تروریستي پیښو په مخنیوي کې پاتې راځي.
دلته تر ټولو عمده خبره هغه افغانستان کې د اوسني امنیتي مدیریت ترمنځ تفاهم او د دې ترمنځ د وظایفو تقسیم ده. اوس عملا په افغانستان کې کله چې لوی ورځې، کله چې د جشنونو یا دغسې ورځې چې په هغو کې لومړۍ درجه احضارات اعلانېږي، د هغه دپاره پولیس، ملي امنیت او د دفاع وزارت خپل وظایف لري. دوی په یوازې د دې چې تشریح کې مساوي ولري، یو بل ته خپل وظایف تشریح کړي. په پورته مدیریت کې یو ځوب موجود ده، او هغه ځوب د دې باعث کېږي چې هغه کسان چې په ټیټو قدمو کې وجود لري هغه په یوازې د دې خپلو اساسي وظایفو ته متوجه اوسي. دوی په نورو مسایلو باندې نورو شیانو ته استخدامیږي او نور وظایف ځنې اخیستل کېږي. اصلي خبره دا ده چې پخوا کله چې په امنیتي سکتور استخدامېده او لومړۍ درجه احضارات ورکول کېده، هغه سیمه چې هغه به حساس و د هغه نه به د تهدید احساس کېده، هغه سیمې به معمولا د پولیسو او د ملي امنیت تر کنټرول لاندې وي. د ساحې پاسپورټ ورته جوړېده او ټولې ساحې به مشخصې دي، او هغه څوک چې وظایف یې درلودل هغه به استخدامېدل او د هغو نه به وظیفه یا کار اخیستل کېده. نن یو لوی مشکل دا ده چې نه ملي امنیت، نه د کورنیو چارو وزارت او نه د دفاع وزارت د دوی د مسؤلیت ساحه او د وظایفو ساحې چې دي هغه د دوی ترمنځ تقسیم شوي نه دي. د دوی ترمنځ هماهنګي وجود نه لري. ګارنیزون تنها په نوم باندې موجود ده، ولې هغه وظایف چې یو ګارنیزون لري هغه نه دي. ګارنیزون کومندان او نور افراد او اشخاص چې په ګارنیزون کې موجود دي هغه د دې استعداد نه لري چې دوی په دقیقه توګه باندې وظایف تقسیم کړي.
مګر تدبیر سبب خو تر ډیره حده که وګورو لوړ پوړي امنیتي چارواکي بیا دا خبره کوي چې دوی هغه لازم امکانات او هغه څه چې اړتیا ده په ټیټو پوړیو کې امنیتي منصوبینو او مسؤلینو ته دوی برابر کړي دي، خو هغوی په خپلو چارو کې غفلت کوي. دا خبره څومره سمه ده؟
موږ په حوزو کې د کشف اداره لرو، موږ د منطقوي کنټرول اداره لرو، موږ په حوزه کې د تعقیب اداره لرو چې دغه ادارات هم د ملي امنیتو ادارو کې شته، په حوزو کې شته، او هم د پولیسو په حوزو کې شته. ولې دلته هغه افراد او اشخاص چې استخدام شوي دي هغه په نورو مسایلو باندې مصروف دي. هغه په یوازې دي چې دوی وظیفه اجرا کړي، دوی ته هغه څه چې وظیفه ورکړل شوې ده په هغه باندې کار وکړي. دوی سو استفاده کوي، دوی د تنظیمونو یا د نورو ډلو لخوا استخدام شوي دي، هغو د امنیت ته زیاته توجه کوي، په یوازې دي چې خلکو امنیت ته، او په یوازې دي چې دوی د لومړۍ درجه وزارت په اهمیت باندې پوسی دی. د یو تعداد لومپنو افرادو اشخاصو د امنیت ساتنه د هغو پسې تر شا منډې او په هفتو اخیستلو، په پیسو اخیستلو، په دغو مسایلو باندې مصروف دي. او دلته نوي داسې څوک چې هغه تربیه شوي هغه د ښار د امنیت لپاره نه استخدامېږي، یو قومندان دی امنی دی کابل دی دیر فارمندی دن لري چې یو سرباز دی وی حوزینه یا لري ساحنه تبدیل کړي او د خپل خوښي مطابق استخدام نه احزارات پیژني نه تعلیم او
تربیه. تدبیر صاحب ورسته پوښتنه دا کوم چې بل اخره څه کول په کار دی تر څو له دغه سیو نه وړ وضعیت او حالت نه راووزو چې د ارګ په سومتری کې تورستي ډلې راځي ځای نسی او حمله او راکټي بریدونه کوي.
د سی په دې کې تر ټولو مهمه خبر دا ده چې اول دغه افراد او اشخاص باید استخدام شي چې هغه ورته دی لري او دی دی همدغه کار دی لپاره تربیه سوی دلته باید په مدیریت کې تغیرات راشي دلته باید افراد او اشخاص ته پیک استخدام شي دلته قومندان امنیت یا هغه امرین دی او ځیش دی هغه ته باید دی صلاحیت ورکړ شي چې دی افراد او اشخاص په خپل خوخه ځای په ځای کې وظیفه ځینې واخلي دا چې یو عسکر تر یو امر دی او ځیش زیات په صلاحیت ده یو سرباز تر یو قومندان امنیت دی کابل په صلاحیت ده په دغه شکل سره دوی نو سکولې د افراد او اشخاص په استعمال وظیفه
کابل خان تدبیر د امنیتی چارو کارپو و چې ویلي په وظیفوي تداخل او دندو ناسم ویش د تروریستي پیښو د مخنیوي په برخه کې جدي ستونزې دي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یو شمیر امریکایي چارواکو له کوله په رسنیو کې ریپورټونه خپاره شوې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. په اړه یې نوري اسنوري تفصیل دروړي.
د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. رویترز او اسوشیټد پرس آژانسونه د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د خلیلزاد ټاکنه به دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو او هم د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي جدي دی. له دې سره سره چې یو جول جاړي ته د رسیدو لپاره په دې وروستیو کې د یوې امریکایي ډیپلوماتې او د طالبانو ترمنځ خبرې وشوې. یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې دا منلې چې د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګ نه ترسترګو کېږي. سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د احتمالي ټاکنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې او په خپله خلیلزاد هم د خبریالانو استول شو پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ځانګړي استازي په توګه به د ښاغلي خلیلزاد دنده د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو څرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویترز او اسوشیټد پرس آژانسونو ته کړې ده. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې په افغانستان کې له شویو پرمختګونو چې هغه د لدې هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې خوښ نه دی. په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور بیا هغه څه دی چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو او یوه جوړجاړي ته د رسیدو په لاره کې یو مهم خنډ بولي. یو امریکایي پخوانی چارواکی رویترز ته ویلي چې وشپېته کلن خلیلزاد د دغې دندې لپاره چې طالبان خبرو ته حاضر کړي ډېر مناسب شخص دی. د پخوانی امریکایي چارواکي ویلي خلیلزاد د امریکا له څلورو حکومتونو سره د کار کولو یا هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو تجربه لري. د افغانستان په لویو ژبو خبرې کوي، د هېواد له ټولنې او سیاستونو سره ښه بلد دی او بل دا چې د افغانستان په لوی قوم پښتون پورې تړلی او له ولسمشر غني سره هم نږدې اړیکې لري. د دغه پخوانی چارواکي په وینا پر دغه نوي پوست د خلیلزاد د ټاکنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو پریکړه دا ښیي چې د واشنګټن اداره د سولې د پروسې په برخه کې چې هغه یوه نتیجه ورکړي جدي دی. د هغو راپورونو په اړه چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خپاره شوي و څو ورځې مخکې مو په دې اړه چې دغه خبرې څومره مخته تللې دي ښاغلي خلیلزاد نظر وپوښت.
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه قربان یا آتش بس برای عید آینده و آزادی باز بندی ها در روزای عید این مسائلی است که داغ است. یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها اما یک رای طولانی است.
تر لوی اختر مخکې د خلیلزاد څرګندونه وی تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت مشروط اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست د داخلي کړۍ یوه مهمه مهره ګڼل ګڼل کیږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د ولسمشر ترامپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه په ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې له تر روسي حملو وروسته د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش د یو همکار په توګه خلیلزاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې په پلانولو کې مرسته کړې وه. د هغې حملې چې د القاعده د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډیره بریالۍ وه، خو د طالبانو رژیم ته هم د پای ټکه کیښود. خلیلزاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې.
آزادی خبری مجله اوري.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو او ځوانان وایي چې په دې ولایت کې د هر کال په تیریدو د اخترونو په لمانځلو کې خواله راځي. دوی چې نن د ازادي راډیو سره خبرې کولې ویل چې په خوست کې د امنیت خواله او د ښار په بیلابیلو ځایونو کې د نوو پارکونو جوړېدل د دې سبب شوي چې خلک او ځوانان د ورځې او شپې په پارکونو کې میلي ځایونو ته ولاړ شي او میلې او بندارونه وکړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خو ځوانان او اوسیدونکو وایي چې په یاد ولایت کې ډاډمن امنیت او د ښار په بیلابیلو سیمو کې د تفریزایونو او پارکونو جوړېدل د دې لامل شوی چې د نورو کلونو په پرتله دا اختر ډیر په خوند او خوشحالۍ سره ولمانځي. دوی زیاتوي په خوا به د اخترونو لمانځنه یوازې درې ورځې وه، خو اوس ځوانان او خلک د شپې تر ناوخته په پارکونو او تفریزایونو کې ګرځي، بنډارونه جوړوي او د اخترونو لمانځنه هم څو ورځې دوام کوي.
ولایت اوسیدونکو ماشاءالله د نورو کلونو په نسبت په خوست ولایت کې دغه اختر بیل خوند او رنگ لري. په خو به دغه اختر درې ورځې لمنځل کېده، خو اوس یو اختر لبل نه خیستوي بل نه بل نه خیستوي، اختر تر ډیرو ورځو پورې لمنځي. میلې کوي، خصوصا د متون تپه په نوم د حکومت تپه ده، دلته راځي بیلابیل پارکونه جوړ شوي دي.
د آریان په نوم یو بل ځوان وایي چې د نورو کلونو په پرتله دا ځل اختر ته ډیر تیاری نیولی دی.
د اختر د پاره مې چې نورو کلونو به دوه جوړې مې ګنډلې، او د دې اختر ته مې څلور جوړې ګنډلې. څلور ورځې اختر په خوست کې لمنځو. ځان ځان ته مې واسکټ مې اخیستې دي او ځان ځان ته مې چپلۍ مې اخیستې دي. نو دې د پاره چې خوشاله اوس هغه خوست نه دی لکه پخوا چې و. بېخي به داسې خیال ونه کړي چې دا خوست دی، وبوئ که بل ملک دی او په بل بهار ملک کې اوسېږو.
د خوست یو بل تنځوان بهار سمسور وایي چې د نورو ولایتونو په پرتله په خوست کې د اخترونو لمانځنه ځکه ښه ده چې یو د خلکو په همکارۍ امن پکې دی، او بل دا چې په ښار او اطرافو کې ډېر ښه میله ځایونه جوړ شوي دي.
خوست د امنیت له نگاه نه بېخي ښه دی، او په دې کې د عامو خلکو رول ډېر مهم دی. بل مهمه خبره دا ده چې خوست تیر اخترونو ته پکتو د میله ځایونه ډېر ښه ځایونه لري. په ښار کې پارکونه جوړ شوي، حتی د شپې لخوا هم اخترونه منزل کېږي، اتڼونه کېږي په چوک باندې په بازار کې.
مدني فعال عابد زدران وایي چې د خوست د اخترونو په لمانځلو کې د پخوا په پرتله دا توپیر راغلی چې اوس د شپې هم خلک ګرځي او په میله ځایونو او پارکونو کې بنډارونه جوړوي.
اوس هغه وخت نه دی خوست کې ځوانان د ورځې هم اختر لمانځي او د شپې هم تر ناوخته پورې په پارکونو کې چکرې وهي او اخترونه لمانځي او بنډارونه جوړوي.
د خوست یو بل اوسیدونکی محمد ارغوان وایي سره له دې چې په هیواد کې ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم په خوست کې ډاډمن امنیت د دې لامل شوی چې د ډېرو نورو سیمو په پرتله په دې ولایت کې لوی اختر ښه ولمانځل شي.
هیواد کې کړکېچن حالات شته، خو ولې بیا هم سرونه غواړي چې اختر ښه ولمانځي، ځکه اختر د پخلاینې او رضایت یو ډېر ښه چانس دی. خوست یو فرامنه ولایت دی، ځوانان بیلابیلو ځایونو ته ځي، هلته چې د تفریح ځایونه دي ځوانان خوشحاله دي.
په اوس وخت کې د خوست د تڼیو د عدم مد سیمه، د زدرانو او سټو کنډو د غرونو بیلابیلې سیمې، فارم باغ، میلمکوټ، وزیر باغ، د متون د غونډیو سلسلې، همدارنګه په ښار کې د خوست تفریحي غونډۍ، د حکیم تڼیوال پارک، غازی بابر خان پارک، شاهي دربار او نور پارکونه هغه ځایونه دي چې د خوست خلک او ځوانان ورځي او هلته د اخترونو او نورو خوشحالیو لمانځنه کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالت څخه چې په وروستیو کلونو کې ورسره مخ دی راوباسي؟ له افغانستان سره د پاکستان روابط په وروستیو کې په بېساري ډول کمزوري دي. له هندوستان سره یې له تاریخي ستونزې شته او له امریکا سره یې هم په وروستیو کې روابط خراب دي. په دې موضوع باندې د فرانسې د خبري اژانس د ریپورټ جزئیات فرشته جلال زئی دروري.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د انتخاباتو د بری په وینا کې وویل چې بهرنۍ سیاست یې لستر چیلنج یا امتحان سره مخامخ دی. خان وویل که په نړۍ کې یو هیواد بچ سولې ته ډېر اړتیا لري هغه پاکستان دی. خو د نړۍ د کرکټ د پیژندل شوی ستوری عمران خان د صدارت لومړۍ دوره تجربه کوي او زیاته سیاسي سابقه نه لري. هغه ته داسې هیواد په میراث رسیدلی چې په سیمه کې د افراطي ډلو په ملاتړ او د امنیت په خرابولو تورن دی. پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ له امله د سیمې او ټولې نړۍ امنیت ته د ګواښ پېښولو تور دی، خو پاکستان یې مکرر نه ردوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې پاکستان په دروغو او دوه مخي تورن کړ او د سلګونه میلیونه ډالرو بستۍ چې هر کال یې له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې لپاره ورکوله وځنډوله. عمران خان په مکرر ډول د امریکا په مشرۍ له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان پر ګډون انتقاد کړی دی. هغه ویلي چې د تروریزم پر ضد د امریکا په جنګ کې د ګډون پر ځای له واشنگټن سره په اړیکو کې اعتدال راوستل غوره ګڼي. عمران خان د دې ملاتړ هم کوي چې له افراطي ډلو سره د جوړجاړي له لارې د سیمې امنیت ښه سي. له دې امله پر عمران خان ډېر انتقادونه وشول. یو وخت هغه ته د طالبان خان نوم ورکړ سوی و او تور ورباندې ولګي چې د افراطي وسلوالو په وړاندې نرم دریځ لري. خو د امریکا په تحقیقاتي مرکز ولسن سنټر کې د جنوبي اسیا د چارو څارونکي هما یوسف پرون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې عمران خان لشترلژه له افغانستان سره د پاکستان د باور فضا د رامنځته کولو موقع لري. فرانس پرس خبري اژانس د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دریځ یادونه کړې چې له وسلوالو ډلو سره په مذاکرو او د خبرو له لارې د جګړې پر پای ته رسولو ټینګار کوي. هما یوسف ویلی چې عمران خان نوې سیاسي څېره او معتبر غږ دی، خو هغه د پاکستان او امریکا د سړو اړیکو په اړه ویلي چې شاید د عمران خان تر مشرۍ لاندې د پاکستان نوې حکومت هم د زړې پالیسۍ له مخې د امریکا پر ځای د چین پر لور خپل تمایل جاري وساتي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د خپل نوي حکومت د بهرني سیاست په اړه ډېر خبرې نه دي کړې، خو په وروستۍ وینا کې یې دې ته اشاره وکړه چې په سیمه کې له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو جوړولو ته لیوال دی.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب at rferl.org.
په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې د ترکیې پولي واحد لیرا د ډالرو په وړاندې په بېساري توګه غورځېدلی دی. په دې موضوع چې د ترکیې په اقتصاد باندې فشار ورځ تر بلې زیاتېږي او ترکیې چارواکي امریکا ملامتوي چې د دوی په وړاندې اقتصادي جګړه پیل کړي، د فرشتې جلال زئی چمتو کړی رپورټ اورو.
د ترکیه او امریکا ترمنځ سیاسي کړکیچ له پراختیا سره پر انقره اقتصادي فشار د زیاتېدو په حال کې دی. د واشنگټن او انقره روابط په ترکیه کې د یو امریکایي کشیش اندرو برونسون تر نیول کېدو وروسته لا زیات خراب شول. د ترکیه حکومت اندرو برونسون چې په 2014 میلادي کال کې نیول شوی و سږ کال محکمې ته راجع کړ. پر برونسون تور لګېدلی چې په تروریستي فعالیتونو کې همکاري کړې ده. کچېرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. اندرو برونسون په ترکیه کې تقریبا 2 لسیزې ژوند کړی دی. هغه 1 میاشتې په توقیف کې تیرې کړې او اوس په خپل کور کې نظر بند دی. د امریکا حکومت مقرره ده ترکیه د برونسون د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتون پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې ترکیه لویه اشتباه کړې چې کشیش برونسون یې نه دی خوشې کړی. جان بولتون په ترکیه کې د قطر د 15 میلیارد ډالرو پانګونې په اړه وویل فکر نه کوي چې دا اندازه پیسې به د ترکیه پر اقتصاد د مثبت اغیز لپاره په هیڅ ډول کافی وي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن هم دا راز وویل چې که د ترکیه دولت امریکایي کشیش اندرو برونسون خوشی کړي د واشنگټن او انقره ترمنځ لانجې حتی پای ته رسیدلی شي. خو د ترکیه د ولسمشر وایاند ابراهیم کالین پرون د بولټن د خبرو په جواب کې د رویټرز خبری اژانس ته وویل چې امریکا باید د ترکیه د قضایه قوې خپلواکۍ ته درناوی وکړي. کالین وویل د بولټن له خبرو معلومه سوه چې امریکا د ترکیه پر اقتصاد ګزار کوي او د ناټو پر یوه غړي اقتصادي جنگ پیل کړی دی.
استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam.
دوستانو پام دې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. بل نیم ساعت خبري مجله